پوهی مجلې درنو لیدونکو السلام علیکم. خوشاله يم چې د یوې اونۍ په تیرېدو سره د دې بیا هم زګرغټي پوپل د دې اونۍ د مجلې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې. بیا مو هم د دوی چې ویلې له همکارانو سره په ګډه تاسو ته په زړه پورې مطالب راټول کړی دي. د زیمبابوې په یو قیمتي کان کې د ښځینه کارکونکو او په هند کې د سانچی د لمریز ښار په اړه مطالبو ترڅنګ به دا هم وویني. چین د درملو په نړیوال بازار کې خپل نفوذ نور هم پراخوي. پر نادری یا کمیابه خاورې باندې د نن ورځې د ټکنالوژي تکیه، او په جنوبي افریقا کې د سیرامیک یا سفالی هنر څرنګه د خلکو د ژوند شرایط ښه کوي. پرونی ته شرح خلاست. درنولیدونکو، لکه څنګه چې مو واوریدل، چین د درملو په نړیوال بازار کې خپل نفوذ نور هم پراخوي. د چین د بایو ټیکنالوژي شرکتونه د درملو په نړیوال بازار کې ډیر مهم نقش لوبوي. دغه شرکتونه داسې مواد جوړوي چې د مهمو درملو د جوړولو د پاره ورته اړتیا وي. دا په دې معنا ده چې چین د خامو موادو او همداراز د ټیکنالوژي په برخه کې یو مخکښ هیواد دی. اوس پوښتنه دا ده چې آیا نړۍ به ډیر ژر د درملو د پاره په بشپړ توګه پر چین متکی وي؟
کله چې د درملو د سترو شرکتونو خبره وشي، نو چین روښانه هدف لري او غواړي په دې برخه کې مخکښ اوسي. د چین پر درملو د نړۍ تکیه وار په وار زیاتیږي.
چینایانو ډیر هوښیار چلند کړی.
آیا نړۍ به ډیر ژر د درملو لپاره په بشپړ توګه پر چین متکی وي؟ آیا په هغه صورت کې به د درملو صادرات د سیاسي فشار په توګه کارول کیږي؟ د تل ارزان په شوار سره د چین د درملو شرکتونو ډیره چټکه وده کړې او په دې کې ورسره لویدیز هم ډیره مرسته کړې ده.
د دې پس منظر دا دی چې موږ لویدیځوال نه غواړو چې په درملو ډېرې پیسې مصرف کړو او غواړو چې د تولید مصارف یې راکم کړو، که څه هم چې دا تر د درملنې ارزان بیا لاره ده. موږ ته د تر ټولو اسانه لاره دا ده چې د هغو هیوادونو ته مخه کړو چې کارګر پکې ارزانه وي، چاپیریالي مقررات یې لږ وي او د انرژۍ لګښتونه او داسې نور هم لږ وي.
دمګړی پالمان کې یو ټابلیټ شپږ یورو سنت بیا لري چې د یوې ژاولې بیا ده. کارپوهان اټکل کوي چې چین اوس مهال په نړۍ کې د ټولو فعالو اجزاو کابو 40% تولیدوي، یعنی د درملو هغه برخه چې په درملنه کې تر ټولو مهم نقش لوبوي. او په ځینو مواردو کې که څه هم چې په څرګندول نه لیدل کېږي، خو بیا چین پکې دخیل وي. چین د نورو په مقابل کې هم یو مهم رقابتي امتیاز لري. دمګړی دغه هیواد په درملو کې کاریدونکو اکثریت مواد د سپما د لوړې کچې کابل په ډیره ارزانه بیا جوړوي. د بایو په برخه کې د امتیاز له برکته دوی خپل بهرني سیالان تر فشار لاندې راولي، لکه د سیفالوسپورین په برخه کې چې یو انټیبیوټیک دی. حتی یو د ډیره پرمختللې ټکنالوژي آلمانی تولیدونکي هم د چین په مقابل کې هیڅ چانس نه لري.
د پام وړ دا چې موږ تر یو څو کاله تر مخه پوري سیفالوسپورین په هوست شرکت کې جوړول، خو اوس نور نه جوړیږي ځکه چینایانو ډیر هوښیار چلند وکړ. دوی بتل د هوست لبای ټیټه بیا وړاندیز کوله، تر هغه چې دغه کمپنۍ مالک وویل زه دا کار نور نه کوم ځکه نه ارزي.
پایلې به یې څه وي؟
که چیرې د سیفالوسپورین جوړښت ته وګورو، نو یو اساسي ماده یې امینو سلافیک پورانیک اسید دی چې تر ډیره یوازې په چین کې جوړیږي. نو که چیرې چین ووایي چې نور اروپا ته دغه مواد نه ورکو، مثلا د یوې جګړې په صورت کې موږ د تایوان اړخ ونیسو، نو بیا به موږ د سیفالوسپورین له درکه تش لاس پاتې شو، په داسې حال کې چې انټیبیوټیک ژوند ژغورونکې دوا ده.
چین لا تر دې هم ډیرو لاسترولونو تسترګو پلار دی او غواړي چې د نویو درملو په برخه کې مخکښ کوسی. کارپوهان وایي چې چین دمګړی په نړۍ کې د پرمختګ په پړاو کې د قرار لرون کې هر لسم درمل په اړه تحقیق کوي.
زما په اند لویدیز په پرتلا چین نوښت دوسته یا نوښت لیوال دی، او زما په نظر د بیوروکراسي پروسی هم ساده دي. یعنی که چیرې څوک غواړي یو څه عملی کړي، نو هغه عملی کیږي. معنی دا چې د بیوروکراسي پروسی زموږ د هغه په پرتلا ډیره تکیدی، او بلوری ته پیسې ملاتړ او بودیجه دغه په اصطلاح اساسي صنعت تور بهيږي.
اروپا غواړي چې د درملو تولید بیرته په خپل لاس کې واخلي. دلته په فرانسې کې د پاراسیټامول چې د درد ضد درمل دی د تولید یو دستګاه جوړیږي چې د اروپا یو پر دریمه برخه تقاضا پوره کړي، خو دا کار یوازې د ډیری سبسایډي یا حکومتي مرستو له برکته ممکن دی. په آلمان کې به ښایي دا یو ټابلیټ په چین کې د جوړ شوي درمل په پرتله لس یا شل یورو سنت قیمت وي، خو دا لا معلومه نه ده چې د نړۍ په کومه بله برخه کې به مریضان وغواړي چې د چین له انحصاره د خلاصېدو لپاره لوړه بیه پرې کړي.
چین نه یوازې د دارو درملو بلکې د قیمتي خاوري او ډبرو په رایستلو کې هم ډیر مخته دی. تیر کال په نړۍ کې د ټولې په اصطلاح کمیاب خاوري څه د پاسه دوه پر درېمه برخه د چین لخوا استخراج شوه. که څه هم اروپا له 2015 میلادي کال وروسته نور ډیزلي نقلیه وسیلې نه تولیدوي، خو بیا به هم د بیټریو د تولید لپاره لا ډیری کمیاب خاوري او نورو وسپنو ته اړتیا وي. د بلې خوا د هغوی دا کار به چاپیریال ته زیان ورسوي او د دې زمینه به برابره سي چې د دارو درملو تر څنګ به نور اقتصاد هم په چین پورې وتړل سي.
لپټاپ، زیرک ټلیفونونه، بادي توربینونه او برقی موټر، دغه ټوله ټکنالوژي زموږ په ورځني ژوندانه کې نور له پامه نشي غورځېدای. پرته له په استعلان نه دره خاورې به دغه ټول موجودیت و نه لري، خو په حقیقت کې هغه څه ده.
او د کامیاب خاوري اصطلاح په اول سر کې سوی تفاهم رامنځته کوي، ځکه دا په اصل کې خاور نه ده بلکې فلزات دي. لکه تر لګه په خپل خالص شکل کې او حتمی نه ده چې دغه فلزات به کامیاب وي. هغه په ځکه کې حقوق را ډیر پیدا کیږي لکه مس. خو د کامیابی علت یې دا ده چې په خو مدني زیرمو کې د استخراج وړ مقدار کې نه وي.
نو ولادي کبل چې استخراج سخت دی، کامیاب خاوري اصطلاح رامنځته شوې ده او ډیره پختنی رامنځته کوي. دا فلزات د استخراج پر وخت مختلف اسیدونه خبريږي او ډیره چټله فاصله او بپاتيږي چې کیدای شي رادیو اکټیو وي. تیر کال په نړۍ کې د ټولې په اصطلاح کامیاب خاوري څه د پاسه دوه پر درېمه برخه د چین لخوا استخراج شو. دغه هیواد په خاله پنګونه کړې و تر هغه وروسته د امریکا متحده ایالاتو، استرالیا او برما.
موږ دلته په دې تړه ډېرې وابستګۍ لرو چې چین هم پکې ده. خبوي په اروپا او امریکا متحده ایالاتو سړی ځان مستقل کړي، خو بشپړ خپلواکي به پراتلونکو څو کلونو کې رامنځته نه شي.
په اروپایي ټولنه کې هر کال څه ناڅه 5 میلیونه ټنه الکتریکي وسیلې کثافاتو ته لویږي. آیا د هغوی ریسایکل کول به له چین څخه د اروپایانو وابستګي راکمه کړي؟ تر اوسه نه. دا ځکه چې په برېښنایي کثافاتو کې د کامیاب خاورې غلظت ډېر کم دی. دا ریسایکلنګ معمولی پروسه ډېری وخت ګټه نه کوي. دا کار ښایي د برقي موټرو او بادي څرخونو په برخه کې بل ډول وي.
د لاډیرو لوی برېښنایي موټرو او په ځانګړي توګه د بادي توربینونو په ډېر کارونې سره په راتلونکو 15-30 کلونو کې ډېر لوی بازار رامنځته شي. خو په اروپا کې د ریسایکلینګ بهیر یو ننګونه ده، ځکه د مسلکي پوهې کمښت او د کارخانو ظرفیت چې په اروپا کې په واک کې نشته. پاتې شوني مواد او ضایعات معمولا جنوبي افریقا او یا هم جنوبي ختیځ آسیا، د مثال په ډول ویتنام او ماليزیا ته انتقالیږي او په تر پروسس کېدو وروسته بل اخره د نوو موادو په توګه په چین کې یو وار بیا پروسس کیږي.
د اروپای ټولنې د پیسو په مرسته په استونیا کې اوس یو لمړنۍ اروپای فابریکه جوړه شوې چې پکې د برقي موټرو لپاره ځانګړي مقناطیسونه تولیدي. د هغې لپاره کامیاب خاوري ته اړتیا ده. د موټرو د صنعت لپاره د غډول تولید کې چې د چاپیریال ساتنې لوړ معیارونه پکې عملي کیږي، د موټر جوړونې صنعت لپاره ډېر اهمیت لري.
د موټرو د صنعت په برخه کې د پایداري موضوع به پر اتونکو کلونو کې مخ په زیاتیدونکو ډول یو مهم نقش ولوبوي. په دې ډول باید د خپل مشارکت لاره دا ډاډ ترلاسه شي چې د عموم موادو لکه کامیاب خاور استخراج د امکان تر حد پایدار او چاپیریال دوست وي، او همدارنګه له ټولنیس په لور هم د منلو وړ طریقې لاره تر سره شي.
دا مثال په ډول د بادي توربینونو او برقي موټرو تولیدونکو د خپل اړتیا د لمنځوړلو لپاره له چین څخه بهر د نوو ورزکونکو په لټه کې دي او د دې کار لپاره لوړو لګښتونو ته هم غاړه ږدي.
چین د افغانستان په گاوند کې یو له هغه لویو اقتصادي زبرځواکونو څخه دی چې همدا اوس له پاکستان سره د سی پیک ګډ اقتصادي دهلیز او لویه پروژه لري. د کارپوهانو په خبره ک افغانستان د سی پیک غړیتوب ترلاسه کړي نو د سیمه ییز اتصال هغه خبره به حقیقت سي چې اوس د افغانستان د پاره کېږي. خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیا ښځې د کار او زده کړو په برخه کې له بیلابیلو محدودیتونو سره مخامخ دي، د افریقا په جنوب کې پراته هیواد زیمبابوې کې بیا د زیمباکوا په نوم د زمردو کان یوازې ښځې استخداموي او عادلانه معاش ورکوي. د قیمتي ډبرو دغه معدن پر دې سربیره د پایداري د پاره حلې ځلې کوي او غواړي چې د دغه کان چاپیریالي اغیزې د امکان تر حده راکمې کړي.
د ډبرو سوري کول ځواک او تمرین ته اړتیا لري، خو تون هود ځای کاویندا په خپل کار کې واردا ده. برما کول سټک وهل او د درنو ډبرو انتقالول د کاروي خار د مادنچانو د هر ورځې کار دی. دوی د زمردو په ګران بیا ډبرې پسې لټه کوي او نن یې بخت ورسره یاري کړی ده.
زما له چټک بیلچې او سولي سره کار خوښیږي، ځکه له کوم وخت راهیسې مې چې له دغو وسایلو سره په کار پیل کړی دی ځان ډېر تندرست ګڼم، او د هغه وخت په پرتله چې دلته مې کار نو شروع کړی لږه مریضه کیږم.
دا د درې کاله مخکې خبره ده. له هغه راهیسې د نه حاصل ویښ کلنې کونډې د قیمتي ډبرو د استخراج په اړه ډېر څه زده کړي دي. د دې کان ځانګړتیا په پایداري کې ده. د زمردو زیرمې زیاتره وخت په ډبرو کې ډېرې ژورې پرتې وي، خو د زیمباکوا کان د مدیر په خبره دلته د معدنونو د رایستلو ډول ډېر لږ منفي اغیزې لري.
To make it more sustainable, we concentrate
the ladiri paidare la para mug de chaudunu par zai de tarkhaz aw chatak pa karawulo tamarkuz kaw pa de tartib par chaperial aziyata aghiza na prebasu de istikhraj pa bahir ki hech dawal kimiyawi mawad na karigi de zamarudo de asli dabar tsakha de rajuda kawulo pa mokha la diru lugu ubo kar khistil kigi
clean it if necessary with minimal water.
دلته د زیمبابوي په شمال کې وب کمی دی او باید وسپمول شي. له همدې کبله خزیدا اړتیا وړ وب د دونګو ژوا لسینا نه راوړي، بلکې په یو د کارلوي دلیکان کې د باران لجمع شو وب څخه استفاده کوي. دوی دا وب د مادن په غاړه د کرل شو بوټو د خلوبولو لپاره هم کاروي.
له دغو ترکاریو څخه یوه برخه بې وزلو کورنیو ته ورکول کیږي. موږ دا ترکاری د خپلې محلي زړو خلکو ته هم ورکوو چې په خپلې د تامین توان نه لري.
د کاوندا د وظیفې بل برخه په کاروندو کې کار دی او لدی سخه خوند اخلي چې خپل وخت د معدنونو د استخراج او باغبانۍ ترمنځ تقسیموي. د هغې دا هم خوښیږي چې دلته یوازې خزي کار کوي. دوی په میاش کې د یو سلو اتیا اورو مادل پیسې په لاس راوړي چې د سیمې په خو ماشونو کې راځي. دلته موجود د ترکاری او کاروند هم پایدار ده. د مثال په توګه خزي دلته د ساروي او لفوزولي څخه تر لاسه شوی او سوي سره کاروي. د زمکه د تقویه لپاره هغوی مختلفه ترکاری لکه پیاز، کرم او گازرې په نوبت سره کوي. په زیمبابوې کې د معدنونو استخراج د نورو افریقایي هیوادونو په څیر په تنظیم شوی بڼه ترسره کیږي، خو کنټرول یې منظم نه دی. د افریقا ډیر لږ کانونه پایدار دي. د زیمباکوا کان یو استثنا ده. لدې کبله په دې لوی وچه کې د معدنونو د منصفانه او چاپیریال دوسته باندې استخراج په اړه لږ معلومات موجود دي، خو کارپوهان پوهیږي چې دا کار ګران بیا ده.
دا پوهاوی باید موجود وي چې کله یو کان تړل کیږي د هغې د بیرته په طبیعت د بدلولو لپاره ډیر کار باید وشي. په دې موخه باید یو ذخیروي بودیجه ځانګړې شي.
دې خجلا د مخه دلته د طبیعت د بیرته احیا لپاره ګام پورته کړی دی او په میاشت کې یو ځل بوټي کینوي. دوی اتل سوه نیالګي کینولي ول، خو زیاتره یې ژوندي پاتې نه شول. کیلو او پاپایا ښه وده کړې ده او خزی به یې ډېر ژر حاصلات ترلاسه کړي. دوی د یو پایدار راتلونکي لپاره هلې ځلې کوي، نه یوازې د ګران بیا معدنونو په برخه کې بلکې دلته په کروندو کې هم.
همدا چاپیریالي موضوعګانو ته به ادامه ورکو. هین چې د اقلیمی بدلون له امله له سختو چاپیریالي ستونزو سره مخامخ دی، اوس غواړي چې تر 2001 میلادي کاله د کاربون ډای اکساید افرازات صفر ته راکشته کړي. له همدې کبله یې په مدهیا پردیش ایالت کې د سانچی شار د لومړني لمریز شار په توګه ترهریزي کړی دی، او د دولتي او خصوصي مشارکت یو پروژه په پام کې لري چې په کال کې د کاربون ډای اکساید افرازات څناڅه څوارلس ټونه راکم کړي.
د مدیا پردیش د سانچی خار د بودا د سټوپاګانو لومړی او تر ټولو مشهور خار دی، چې دغه خار یې د یونیسکو د نړیوال کلتوري میراث په نوم لړ کې شامل کړی دی. خو و سانچی د شهرت یو بل علت هم لري، دا د هند لومړی سولري خار دی. د سانچی انرژي د یو 3 میگاواټه سولري دستګاه څخه تضمینی کی چې د دولت لپاره لګښت 2 میلیونه یورو دی. له دې سیستمونو څخه یو د رامتارا ساراتا د کور پر بام نسبیږي، هغه تقاوت شوی او د پیسو سپمولو د دې چانس هرکلی کوي.
ما ته ویل شو چې دا به 3 کیلوواټه برېښنا یعنی د ورځې 15 واحده تولید کړي. زه د ورځې یوازې 15 تر 10 واحده پورې مصرفوم. که چیرې باقی پاتې برېښنا مرکزی شبکې ته ورکړم نو مصرف به مې جبران کړي.
د به په یو میاشت کې 1500 هندۍ روپۍ چې شپږ یورو کېږي بچت کړي. د برېښنا بل یې نیم شوی دی. د لمریز خار پروژه پر یو دولتي خصوصي ماډل ولاړه ده، او د کاربن افرازات به په کال کې څنګه څوارلس ټنه راکم کړي. په سانچی کې د ټولو دولتي ودانیو پر بامونو چې نفوس یې کابو 8000 دی سولري تختې نصب دي. نور ایالتونه بیا په دې مورد کې لا شاته پاتې دي. دوه کاله تر مخه حکومت د سولري خار د پروژې په تړاو یو روزنیزه پروژه پیل کړه. په دې ترڅ کې خلکو ته د انرژي د سپما د اهمیت، د بیانوي کېدونکو انرژي نقص، او د دې د اقتصادي ګټو په اړه زده کړې ورکړل شوې.
نظریه دا ده چې خلک پیږي چې څرنګه خپل مصارف راکم کړي، او دا چې آیا داسې لارې شته چې په لږ تر لږه مصرف له تجهیزاتو څخه کار واخیستل شي، خپل تشنابونه او کورونه خپل داسې ډیزاین کړي څو لږ مصرف ولري.
ویکاس تومار چې د ډاکټرۍ محصل او د یو دکان مالک دی په دې پروګرام کې شامل دی، خو هغه فکر نه کوي چې یو آنلاینی روزنه به د سیمې د اوسیدونکو د راجلب کولو لپاره خلاروي.
فورم آسان و خدای و انلاینی پروسه و لده کبلا زینو تا مشکل و کسام چه اوس خلق لانلاینی بانی سر آشنا دی خو ده کلی اولری پروتوسیم و خلق ور سر بلد ندی کچیر دا حضوری وای نو دیرو خلق و بنو لیکن اکڑی وای.
خلکو ته د بیانوي کېدونکو انرژي په اړه پوهاوی ورکول، هغوی دې ته هڅول چې خپل عادت ته تغیر ورکړي، او د سانچی په څیر ستر ښار تغیرول په یوه شپه کې امکان نه لري. بهاري لال سین د لمریزې برېښنا یو رکشه چلوي. برقي وسیلې ته تغیر د هغه لپاره منطقي و، ځکه دا سپیسې سپموي.
50 سلنه ګټه کوي. سولري بیټرۍ د ډیزل په پرتله ډیر ښه کار ورکوي.
ډیزل کی خپت زیاده ہوتی ہے.
د لمریز چارج 210 کاوی په جولای میاشت کې په سانچی کې نصب شوې. دمګړی د چارج کولو دا جوړښتونه لا ابتدایي دي، ځکه ډیرو لګو خلکو برېښنایي نقلي وسیلو ته مخه کړې ده. خو کارپوهان یې د ننګونو په درک کولو سره ستر تصویر ته نظر اچوي.
any transition
har badlun albatay o mustaqim bahir nawi da hind pat seri o star hewad ke lakata si chuwel tol hewad le o padaw sa khada tirdu pa hal ke de bela bel tsange o ayalatuna da tolani bela bel bar khiba pa mukhtalif surat sara taghir ukri
so while power sector
pa da se hal ke che de energy sector badlun ye wala par mukhtalif padaw tar sa dalai de da taharuk o sanati payadari badlun us da paile do pa hal ke de
unfolding
تاسو څخه په مننه چې خبرونه مو تر دې ځای را سره تعقیب کړی ده. او اوس په جنوبی افریقا کې د هنرونو نړۍ ته سروش کار کوي. د ارتمور هنري ګالری د سیرامیک یا سفالی د رنگینو توکو پر جوړولو سربیره د لارښوونې یو پروګرام هم پیل کړی دی، ترڅو له هنرمندانو او همدارس له هغه نوښت سره مرسته وکړي چې په افریقا کې د اچ آی وی ویروس او ایډز له قربانیانو سره پر مرسته تمرکز کوي. خو پښتنه دا ده چې آیا د سیرامیک یا سفالی هنر به د خلکو د ژوند شرایط ښه کړي؟
دا رنگین سیرامیک ژوند ښه کوي. د فی هیل سټیټ په نوم لارخودي او مخکخي هنرمندي ډیرش کاله تر مخه د خپل لوکس برانډ بنسټ کې خود او د سیرامیک منفرد هنري آثار تخلیق کړل. څو د افریقا بوټو ژویو او د زولو فولکلور ته په یو رنگین او بیل ډول درناوي سره د خلکو پام راوګرځوي.
آدمو څو کاله مخکې په 1950 کال کې زما د مورفي هیل سټیټ څخه الهام اخیسته وو او دا کار یې د یو تجارت په نیت نه بلکې له تدریس او هنر سره د هغې د شوق او د یو څه بیرته د ورکولو سره د هغې د لیوالتیا له کبله پیل کړی وو. دا په جرانکسبرګ دره کې د آردمور په نوم ځای کې پیل شو او همدا نوم یې هم خپل کړ. هغې له یوې هنرمندې بونی انچلنچلی سره په کار پیل وکړ، خو نن موږ تر اویا ډیر هنرمندان لرو.
الکسی بانا له دې هنرمندانو څخه یو دی.
فی ما ته وویل دلته په آردمور کې هر هغه څه وکړه چې خوښیږي دی. نو زما لومړی ژوی ګرګدن او هغې له ما وپوښتل ولې ګرګدن. ما ورته وویل چې دا زما سمبول دی. زه په یوه ټیکسي کې له زیمبابوې راغلی یم او اوس د ګرګدن په مرسته بیرته زیمبابوې ته ځم. ګرګدن له انقراض سره مخامخ ډول دی او خلک یې تل د ښکر په خاطر وژني. زه ورسره ډېره خواخوږي لرم. همدا ده چې زه تل ګرګدن جوړوم ځکه چې د خپلو ښکرونو له وجې مري.
دا یو بنسټیز باور دی چې موږ د نورو له کبله دلته یو. د زده کړې ورکولو لپاره د هغوی فداکارۍ مختلف شالید لرونکو هنرمندانو ته ډېر فرصتونه برابر کړل. بونی انچلنچلی د لارخود یا بدرګه کولو د پروګرام لومړی هنرمند و. د اپارتایډ پاسر کې لرال ویشو دی تور پوسټی مرمنې څخه انتظار کیده چې په کروندو کې کار وکړي. خدا چې په ډیره ځواني کې په پولی وخت شوی وانه د خپل استعداد تمرکز پر هنر وکړ.
دا د یوې جادوی افسانې کیسه ده. زما مور په دروبن کې لدندې ګوه کړل شوې وه. بیا هغه زما پر پلار مینه شوه او د ترانسکرن بیک ته کډه شوه. هغه وخت زمونږ خادمې جنت انجلنجلی یوه لور لرله چې ډیره خلاقه وه. هغه وخت ښځې په ځانګړي توګه تور پوستې ښځې د هنرمندانو په توګه نه منل کېدلې. زما مور چې د هنر استعداد د پیژندلو یو ځانګړی خلاقیت لري، د بونی لارښوونه یې وکړه او بیا دوی دواړو په 1990 کال کې د ستاندارد بانک د ځوان هنرمند جایزه ترلاسه کړه.
د بریالو هنرمندانو د تشویقولو او له خطر سره مخامخ ژویو ته د خلکو د پام راړولو ترڅنګ دغه شرکت هغه وخت په ایرز اخته کسانو باندې د تمرکز یو نه وخت پیل کړ.
له بده مرغه بونی په ایچ آی وی ایډز مړه شوه. دا زموږ د مارکې لپاره ډېر بد او د خفګان وخت و. موږ خپل 15 بهترین هنرمندان له لاسه ورکړل. دوی زموږ خویندې وې او موږ داسې آثار تخلیق کړي چې ټولې نړۍ کې سفرونه وکړل او هنرمندانو او خلکو ته یې د ایچ آی وی او ایډز په اړه عامه پوهاوی ورکاو او دا چې څرنګه پرې لاس بر کېدی شو.
په دې وروستیو کلونو کې د آردمور ټولنیز صندوق پام نورو اړتیاو لکه د زده کړو برخې ته اوښتې دي. آردمور په هویک سیمه کې د تیمبیلیلی ښوونځي سره شراکت کړی دی. دا ښوونځی د سیمې بې بضاعته ماشومانو ته د زده کړو برابره موقع ورکوي. د ښوونځي د انجل سکیر په نامه برخه هغو ماشومانو ته پاملرنه کوي چې د تشدد او جنسي تیری قرباني دي. د خلاقیت له ازادۍ زیږیدلی او د افریقا د متحرک کلتور په خټه کړل دي اثر ثابت کړي چې موږ په ګډه له محدود امکانات لرلی شو.
درنو لیدونکو، د همدې ویډیو په خبرېدو سره زموږ د نن ورځې د پوهې مجله هم پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ نور تازه سیاسي او علمي موضوعات د دوی چې ویلي پر پښتو انټرنیټ باندې فیسبوک، یوټیوب او انستګرام کې هم تعقیب کړئ. د خبرونه پاک لغ خپل نظریات را سره شریک کړئ او دا راته وایي چې له څه ډول موضوعګان سره علاقه لرئ. تر بلې خبرونه پر اجازه غواړم. الله حافظ.
سیوا په سیټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سیټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي
د یو ټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان ښکاری چې څنګه وینو موږ د اړتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د قتل لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې خوښې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو موږ د اړتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د قتل لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
سلامونه
زه دا اوسې د کلمو تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګورې. داونه هم د متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن دی سی کې یو ډېر په زړه پورې موزیم ته راغلم. دلته دا د امریکا د تاریخ موزیم دی. که څه هم دلته د امریکا سیاسي تاریخ کا هم بیان شوی، خو زنن غواړم تاسو هغه برخه ته بوزم چې د امریکا صنعتي تاریخ بیان کړي او په ډېر په زړه پورې توګه. نو دې لپاره چې په امریکا کې زینو صنعتي پرمختګونه نه یوازې امریکا بدل کړي، بلکې په ټول نړۍ کې بدلون رامنځته کړي. یله داسې دا خبرونه مو هم خوښ سی او تر پای را سره پات سی.
د امریکا د تاریخ ملي موزیم چې د واشنگتن ډي سي ښار د ملي پارک یو څنډه کې موقعیت لري، د متحده ایالاتو د متنوع تاریخ ساتلو او خودلو لپاره وقف شوی دی. موزیم د آثارو، اسنادو او یادګارونو پراخه ټولګه لري چې د امریکا د ازادۍ انقلاب څخه تر نن ورځې پورې آثار کې لیدلو ته ایښودل شوي دي.
موزیم ته دننه شوم. دا موزیم هم د نورو ملي موزیمونو په څیر په امریکا کې ډېرې برخې لري. داسې برخې لري چې کېدای شي زه نه پوهېږم چې تاسو په زړه پورې وي که نه، خو زه هڅه کوم چې هغو په زړه پورو برخو ته مو بوزم. جالبه دا ده چې امریکا یو ډېر مهم صنعتي هیواد پاتې دی د نړۍ په تاریخ کې. ډېر پرمختګونه په امریکا کې رامنځته شوي دي چې دا ډېر جالب اچ تاسو د دې پرمختګونو هغه لمنې برخه لمنه څنګه پیسې دي دا وګوري دا ډېر په زړه پورې وي. یو برخه چې زه فکر کوم د امریکا په پرمختګ کې ډېر لوی ونډه لري هغه د ترانسپورټیشن برخه ده، چې څنګه امریکا وټونی ده د ترانسپورټیشن سره د ترانسپورټیشن د برخه له ودی سره خپل اقتصاد ته وده ورکي. نو تاسو لکه څنګه چې ګورئ دلته دا لمنې اورګاډی دی چې له انګلستان نه په 1810 کال کې راوستل شوی امریکا ته. ورسله دی امریکا بیرته نه دی کتلې. ورسله دی امریکا کې د ترین د سټیشنو موضوع ډیره پرمختللې ده او ډیر سیف کې سیمې دي. لکه څنګه چې ګورئ دلته دا دی امریکا په فرهنګ د خوړو برخه ده. د دې څنګه ورزم مثلا د ترانسپورټیشن برخه باندې فوکس وکم. دلته د کشتیانو برخه ده. د کشتۍ څنګه د امریکا په تاریخ کې په پرمختګ کې د امریکا څخه ونډه لوبولې ده. خو تر ټولو مهمه ایمال نظر دا د ترانسپورټیشن برخه ده. یعنی ماته په زړه پورې ده کې د سیاره برخه مهمه وي. نو چې امریکا څنګه وتوانی ده له ترانسپورټیشن د خپل د ودې لپاره ګټه واخلي. لکه څنګه چې ته ګوري دا نقشه خو دلته د چاوال زل څنګه امریکا وتوانی د دیواد له وی برخې نه بلې برخې ته د ترانسپورټ د وسایل په ګټه سره سفر وکړي. دا غوام یا درې مهمه غټه های وی یا شهرګان دي چې دوی ترې ګټه اخیسته ده.
د 19 پیړۍ له پایل څخه د امریکا د ترانسپورت برخه کې د پامبر بدلون راغلل او په دغه وخت کې ټولنیز، اقتصادي او ټکنالوژیکو پرمختګونو ته ډیره ښه زمينه برابر کړه. د 19 پیړۍ پایل کې د تجارتي کالیو لیکدول د اوبول لارې ته کښتۍ په مرسته ترسره کیده. په دې دوره کې هغه کښتۍ چې د ډبرو سکرو په انرژي حرکت کاوه د اوبو لارو د ترانسپورت مسریت ته ډیره وده ورکړه. په هغه وخت کې پر ځمکه لاسونو څخه کار اخیستل کېده. خو کله چې په 1810 میلادي لسیزه کې د اورګاډو ټکنالوژي په امریکا کې وده وکړه، دغه پرمختګ په وچه کې د ترانسپورت په برخه کې ډیر لوی بدلون رامنځته کړ.
Thank you.
د اورګاډو پټلې په چټکۍ سره د امریکا په ډیرو برخو کې پراخه شوې او په ټول هیواد کې خارونه او سیمې سره ونښلولې. د اورګاډو له زیاتېدو سره امریکایي بازګر وتوانېدل د هیواد له لرې پرتو سیمو څخه خپل محصولات لوی ښارونو ته انتقال کړي، او د اسانتیا نه یوازې محلي اقتصاد بلکې په ټوله کې د امریکا پر ملي اقتصاد خورا مثبت اغیزه وکړه، او د امریکا د ودې او پرمختګ سفر له همدغه ځایه پیل شو. د ریل ملي سیستم سوداګرو ته دا توان ورکړ چې د محصولاتو د انتقال نوي سیستمونه جوړ کړي. غوښه د یخچال لرونکو اورګاډو په مرسته له لرې پرتو سیمو څخه محلي قصبانو ته راوړل کېده. کروندګرو میوه او سبزیجات عمده پلورونکو ته د پرچون پلورلو لپاره انتقالوله. د شلمې پیړۍ په سر کې د برقی ریل گاډو له رامنځته کېدو سره د امریکا د ښارونو بڼه او د ژوند فرهنګ بدل شو.
د امریکا د صنعت په وده کې لکه څنګه مو چې تر اوسه ولیدل، د ترانسپورټیشن برخه، د ترانسپورټیشن یعنی هغه ونډه ډیره مهمه او حیاتي بلل کیږي. دغه څنګه چې ګوري دا د واشنگتن ډي سي ښار یو سیمه ده چې د 19مې پیړۍ اخر او د 20مې پیړۍ سر ورخی، او په دې وخت کې واشنگتن ډي سي یو ډېر ابتدایي ښار و چې په ساده ډول لکه د پخواب سیر اسګاډۍ او ځینې نور وسایل په کار دل. خو ورو ورو د 20مې پیړۍ په سر کې نوی ترانسپورتي سیستمونه لکه دغه برقی ترین سیستم چې په ښار کې راغی، و دی د خلکو په ژوند باندې ډیره ژور اغیزه وکړه. د خلکو اقتصاد بدل شو، خلکو کولای شو چې لرې ځای سفر وکړي او هلته کار وکړي، لږه ځنه ځان ته توکي راونیسي. نو دې د ښارونو پر اقتصاد باندې ډیره ژور اغیزه وکړه.
لوی ملي شرکتونه رامنځته شول، او د هیواد په کچه د توزیع شبکې جوړې شوې، او د اعلاناتو فرهنګ وده وکړه. شلمې پیړۍ په دوو لومړنیو لسیزو کې د امریکا په ټولنه باندې د ریل پټلۍ اغیزې خورا ژورې وې. په دغه وخت کې د اورګاډي پټلۍ د امریکا د اقتصادي او فرهنګي ودې د ملا تیر په څیر عمل کاوه. خلکو به د پخوا په پرتله په کم وخت او ډیر په اسانۍ کولای شول د دغه لوی هیواد له یوې برخې نه بلې ته تګ راتګ وکړي. اندارنګه د ریل پټلۍ د امریکا د لویدیځو ایالتونو خواته مهاجرت او هلته د ښارونو پر رامنځته کېدو او پراخېدو کې ډېر اغیزمن رول ولوباوه. په متحده ایالتونو کې د ریل پټلیو پراخېدو د بیلابیلو صنعتونو په وده کې هم خورا مهم رول لوبولی، په دې چې د همدغه ترانسپورتي سیستم له لارې به خام مواد او تولیدي محصولات په ډیر سرعت او مؤثریت سره د هیواد ټولو برخو ته استول کېدل. دا د هوراتیو نیلسن جیکسن او دغه د موټر د مستری سیوال کروکر مجسمی دي چې په 1903 میلادي کال کې وتوانېدل له لاس انجلس ښار نه شیکاګو ته سفر وکړي، یعنی تقریبا د امریکا له لویدیځ څخه ختیځ ته. دا هغه وخت و چې په امریکا کې د موټر لپاره سړکونه نه و جوړ شوي او موټر هم د عامو خلکو ترمنځ رواج نه درلود. له دې سفر نه د دوه امریکایانو موخه دا وه چې خلکو ته وښيي چې له موټر څخه د اوږد واټن سفرونو لپاره هم ګټه اخیستل کېدای شي. د 1960 لسیزې په وروستیو کلونو کې د موټرو ټکنالوژي وده وکړه او ورو ورو د یوې ښې او راحتې ترانسپورتي وسیلې په توګه تر ډېره بریده د اورګاډي ځای ونیوه. که څه هم چې موټر پخوا، یعنې د 19مې پیړۍ په وروستیو کې رامنځته شوی و، خو یوازې د شتمنو لپاره د یوې تجملي ترانسپورتي وسیلې په توګه کارول کېده. خو د فورد شرکت د موډل ټی په نامه د ارزانه موټر له جوړېدو وروسته په امریکا او حتی په نړۍ کې د عامو خلکو ترمنځ د موټر کارونه رواج شوه. د موټرو له عام کېدو سره د امریکایانو ژوند لا نور هم بدل شو او ډیرو نورو کارونو او تجارتونو ته زمینه برابره شوه. په 19مې پیړۍ کې د امریکا ښارونو معمولا ښه سړکونه درلودل، مګر د کلیوالو سیمو سړکونه ټول خامه وو او د موټرو لپاره مناسب نه وو. خو په 20مې پیړۍ کې کله چې د موټرو کارول د امریکایانو ترمنځ ډیر شو، نو بیا خلکو او د متحده ایالاتونو حکومت د سړکونو جوړولو ته مخه کړه. د اورګاډي پټلۍ، ښاري ترینونو، آس بګۍ او کښتیو په څیر موټرو هم د بی غوري په صورت کې د خلکو ژوند خطر سره مخامخ کاوه. په 1914 کال کې 4000 څخه ډیر خلک د موټرو په پیښو کې مړه شول. وروسته، یعنی په 1913 کال کې کله چې موټرو پراخ محدودیت پیدا کړ، هر کال 10000 څخه ډیر خلک په ترافیکي پیښو کې مړه کېدل. ډیر امریکایانو داسې انګیرل چې د موټر چلوونکو بی غوري د پیښو او مرګ ژوبلې اصلي لامل دی. همدې لپاره د خوندي موټرو او خو سړکونو جوړولو ته دومره پاملرنه نه کیده، خو موټر چلوونکو ته د ترافیکي قوانینو پر زده کړو ډیر تمرکز کیده. راوت 66 یا شپږ شپېتمه لویه لار چې په 1926 کال کې جوړه شوې، په 1913 او 1914 لسیزو کې د امریکا یو ډېره مهمه او مشهوره لویه لار وه. دا لویه لار چې له شیکاګو نه تر لاس انجلس پورې غځېدلې ده، د هغو کسانو لپاره چې په لویدیځ کې د اقتصادي فرصتونو په لټه کې وو تګ راتګ آسانه و. همدارنګه د دوهمې نړیوالې جګړې په لړ کې له دغې لارې نه د پوځیانو د تحرکاتو او د وسلو د وړلو په برخو کې هم ډیره ګټه واخیستل شوه. د دې تر څنګ د دغه سړک په اوږدو کې د امریکا ډېرې ښکلې طبیعي منظرې پرتې دي او دا هم د تیرو لسیزو په لړ کې سیلانیانو ته د پام وړ د سفر سړک دی. دا لویه لار د امریکا د اصلي سړک په نامه هم خلک یادوي او د امریکا د پرمختګ یو نه خبر لکېږي. په امریکا کې د موټر لامې دو سره بیلا بیلو کاروبارونو ته زمينه برابر شوه. یو لاغونه د لویو لارو په غاړه د کابینونو یا د دغه شان وړو خونو جوړول و چې خلکو به جوړولې ترڅو هغه کسان چې د موټرو په واسطه په دغو لویو لارو اوږده سفرونه کوي دلته شپه تېره کړي. همدارنګه یو بل جالب فرهنګ چې د موټرو له عامیدو سره په امریکا کې رواج شو هغه په سیاره کورونو کې ژوند کول و. دوه ډول امریکایانو به له دغو سیارو کورونو نه ګټه اخیسته او ګټه اخلي. یو هغه ډله ده چې شتمن دي او غواړي چې یو څو ورځې د یو ساحل په غاړه یا یو پارک کې وخت تیر کړي، بس په دغو موټرو کې سپاره شي او په یو پارک کې یو څو ورځې د تفریح لپاره تیر کړي. خو په خاصه توګه کله چې د شلمې پیړۍ په سر کې امریکا له یو جدي اقتصادي بحران سره مخامخ شوه، په هغه وخت کې خلکو له دغو سیارو پورونو نه ګټه اخیستل پیل کړل، په دې چې دوی نشو کولای په خارونو کې د کورونو کرایه ورکړي یا کور ځان ته واخلي. نو له هغه وخت راهیسې دا فرهنګ رامنځته شو، هغه بېوزلو خلکو چې په خارونو کې د کور د اخیستو یا د کرایه کولو وسه به نه لرله، نو دغسې یو سیاره کور به یې ځان ته واخیسته، په یو پارک کې به ودرو او په هغه کې به ژوند کوو. چې جالبه ده، دا فرهنګ لا تر اوسه هم په امریکا کې شتون لري. ځینې خلک په خاصه توګه په لویو خارونو کې چې هلته قیمتي ده، حتی په نورو خارونو کې هم دغسې سیاره کورونه یا ټریلر یا په موټر کې کور اخلي او کې ژوند کوي. په دې چې دا په لوی ښارونو کې په خاصه توګه ډېر ارزانه تمامېږي، بس تاسې یو موټر اخلئ، یو پارک کې ودروئ، ضرور نه ده چې د کاله کرایا یا د کور د اخیستو قسط ورکړئ. نو اوس هم ځینې امریکایان په همدغه شان کورو کې ژوند کوي. دارنګا د موټرو د کارولو له زیاتې دو سره نه وځي چې د امریکا فرهنګ، بلکې د امریکا اقتصاد او د امریکا د زده کړو سیستم بدل شو. ډیره جالبه ده، دا بس تاسو ګورئ، دا هغه د لومړنیو بسونو یو نمونه ده چې دلته ودرولای. مخکې دې نه چې موټر عام شي په امریکا کې، په خاصه توګه د امریکا په لری پرتو سیمو کې، یو ډول خونځای رواج و چې دوی به ورته د یوې خونې یا د یو اتاق خونځای ویل. په هغه خونځي کې به د هر عمر زده کوونکي، یعنی د هر ټولګي زده کوونکي به درس وایه، یوه معلمه یا یو معلم به و په هغه صنف کې، نو ټولو به په یو صنف کې درس وایه. خو کله چې موټر رامنځته شو، د لرې پرتو سیمو امریکایانو هم وکړای شو چې په متوسطه او لیسه مکتبونو کې درس وایي او ښو زده کړو ته لاسرسی ولري. نو دا په واضح توګه ښیي چې ټکنالوژي او پرمختګ نه یوازې چې د یوې ټولنې پر اقتصاد اغیز پرېږدي، بلکې د ټولنې په هرې برخې کولای شي چې مثبته اغیزه وکړي. د موزیم په دې برخه کې لکه څنګه چې وینې، د زینو هغو هالیوود فلمونو وړې وړې برخې ښودل کېږي چې موټر کې کارول شوی، او په عمومي توګه د امریکایانو په ژوند او فرهنګ کې د موټر اغیز ښیي. هالیوود خو د امریکایانو د ژوند لکه آینه غوندې یو خاصیت لري. هغه څه چې په امریکا کې تیریږي په همغه فلمونه هم جوړیږي، او دیر آر عصر یا د هرې لسیزې فلم چې تاسو وګورئ، نو د امریکا د همغه وخت وضعیت تقریبا ښیي. دلته له پخوانیو فلمونو رانیول تر نویو فلمونو پورې ښیي چې د امریکایانو په ژوند کې د موټر عمدل څومره تاثیر پرېښی. څو څلوختمه لسیزې را پدې خوا، د موټرو زیاتېدل د امریکایانو ژوند او د غیواد د ښارونو باندې کاملا بدل کړه. موټرو خلکو ته دا سنتیا برابر کړ ترڅو له خار لری ژوند یا کار وکړي او د بخوا پرتله د اړتیا وړ موادو د اخیستلو لپاره روزانه لری وطن سفر وکړي. د دې سره د امریکا خرونه او خارجي ژوند پراخ شو او نویو تجارتونو او کارونو ته لار هواره شوه. د نولسمې پیړۍ له نیمایینه د شلمې پیړۍ ته پایله پورې چینونه اورګاډي په امریکا کې د ترانسپورت عمده وسایل ګڼل کېدل، خو د شلمې پیړۍ په نیمایي کې له دوو وسایلو نه نور کار اخیستل کم شو. په امریکایانو اکثره موټرو ته مخه کړه. خو په 1916 او 1918 لسیزو کې امریکایانو د موټرو په اړه لسره غور وکړ. په دې چې د موټرو او په خاصه توګه د لویو موټرو شمیر دومره ډیر شو چې په خارونو کې ګڼه ګونه ډیر کړه او چاپیریالي ډیر ککړ کړ. نو له دې سره د امریکا ملت او حکومت ځینې بدلونونه راوستل چې موټر باید کم مصرف وي او خلک بیرته وهڅول شي چې په لویو خارونو کې لاما ترانسپورت لکه بسونه او ترین څخه ګټه واخلي. د شلمې پیړۍ په اخر کې د موټرو کارونه په امریکا کې خپل اوج ته ورسیده او ورو د امریکا خلک او د امریکا حکومت د تاړ کړچی د ترانسپورتي سیستم په اړه له سره غور وکړي او د داسې سیستمونو د رامنځته کولو لپاره زمينه برابر کړي چې اسانه وي، مصرف کم وي او چاپیریال ککړ نه کړي.
لکه څنګه چې ولید د امریکا د اقتصاد او صنعت په پرمختګ کې ترانسپورت ډیر مهم رول لوبولای او لا هم لوبوي. اوس هم ترانسپورت ډیر اهمیت لري کده نورو یو د نوکثیر امریکا خپل ترانسپورت راستر بلې کوشش کوي چې قوی وساتي او اسانه کی خلکو ته سرعت کې راولي، مصرف راټیټ کی. نو دا پرمختګ لا هم روان دی، خو جالب دا ده چې امریکا په دې برخه کې مسکه خیوات پاتې شوی او همدا د دې برخې تاریخ ډیر په زړپور دی د مال نظر. نو یل ده چې دا مو فکاسي اوس بلارسو د دې موزیم یو بلې په زړپورې برخې ته چې هغه هم په نړۍ کې د یو لوی انقلاب د رامنځته کېدو، البته صنعتي انقلاب رامنځته کېدو باعث ګرځېدلی.
د موزیم په دې برخه کې د برق د اختراع تاریخ او ترنګوالی بیان شوی. تاسو باتمن د توماس اډیسن نوم اوریدلی وی. اډیسن د امریکا یو له خورا مشهور اختراع کوونکو څخه و. هغه د 19مې پیړۍ په وروستیو کې د عصري برېښنا په نوښت کې مهم رول ولوباوه. دا د توماس اډیسن د ماشومتوب تصویر دی او دلته لیکلي دي چې د برېښنا په برخه کې کومې لوړې زده کړې نه لرلې، بلکې د یو دوره د تلګرافر یا په عصر کې د اړیکو د نیولو خاصه وسیله چې وه هغه یې کاروله او ځینې هغه ابتدایي برقي وسایل چې په هغه وخت کې وو د هغه د کارولو نه یې خپله تجربه ترلاسه کړه. ورو ورو یې هڅه وکړه چې برقي وسایلو ته وده ورکړي. درنګل که څنګه چې ګوري دلته د خېڅه هغه مواد یا هغه سیم چې په چراغ کې رڼا کوي د څنګه وتونه دي چې له طبي مواد نه جوړ کی دا ډیره مهمه و او تر څنګه دا غلومنني څراغونه دي چې د جوړ کړی دي او دلته ننداري ته وړاندې شوی دي. د دې تر ټولو هغه مهمه لاسراوړنه د برېښنا په برخه کې د څراغ جوړول دي. نو دای وتوانید چې برقی څراغ جوړ کړي او برقی څراغ په وخت کې چې له تیلي څراغونو نه او مختلفو څراغونو شمو دي مسایل نه ګټه اخیستل کېده یوه لوی لاسراوړنه وه. د موزیم دا برخه ټوله توماس اډیسن کارونو ته ځانګړې شوې ده. توماس اډیسن نه یوازې چې د برېښنا برخه کې نوښتونه کړي دي بلکې نورو برخو کې هم د نوښتونه کړي دي. د اختراعاتو تر څنګ دی د خپل د کارونو ښه یو مبلغ هم و، نو هڅه یې کوله چې د خپل کارونه اعلان کړي او پانګوال ورته پیدا کړي تر څو موافقه سي چې په لویه کچه برېښنا یا څراغونه تولید کړي. نو توماس اډیسن چې کله څراغ جوړ کړ وروسته له هغه د څراغونو په برخه کې نوښتونه پیل سو او تر ننه ادامه لري. همدارنګه توماس اډیسن یوازې نه و دی برېښنا په برخه کې، بلکې سیالان هم لرل چې هغوی هڅه کوله په دې برخه کې نوښتونه رامنځته کړي. همدارنګه توماس اډیسن دی سي یا مستقیم برق باندې کار کوو، برعکس نورو سیالانو یې چې په جمع کې نیکولا تسلا هم دی، هغه په متناوب یا ای سی برق باندې کار کوي چې بیا وروسته نړۍ کې ای سی یا متناوب برق عمومیت پیدا کړ. خو په نهایت کې اډیسن هغه شخص دی چې وتوانید برېښنا نه په یوې مهمې برخه کې په وخت کې چې رڼا و کار واخلي او په لویه کچه یې تولید کړي او عامو خلکو ته یې ورسوي. دا د اډیسن د وخت د برق میټرونه دي چې په وخت کې به د برېښنا د مصرف کچه معلومه وله. دا ځینې هغه وسایل دي چې د برېښنا له اختراع وروسته په نړۍ کې جوړ شو او په ورځني ژوند کې اوس کار ترې اخیستل کیږي.
انسانانو له زیار او نوښت سره د خپل ژوند ډیر زیات بدل کړی. کومه تاسو خپل ژوند ل 13 2 3 4 پیړی سره پرتلکو هغه څه چې موږ تاسو ته لاس رسېل ورو هغه ډول چې موږ تاسو ژوند کوو نو ډیر زیات توپیر لري له خوا سره. نو انسانانو ډیر اسانتیاوی رامنځته کړې دي. د مثال په ډول نن سبا موږ تاسو د نړۍ له هر ګوټ سره کولای شو چې په دې څو ثانیو په لړ کې تماس ونیسو. د نړۍ له هر ګوټ سره څو ساعت کې کولای شو پر ګوټ ته سفارو هم داسې نور واخله د ژوند نور سولت نظر منځ سوي دي. نو انسانانو رښتیا هم چې له نوښت سره نړۍ بدل کړې ده او دا لړۍ بلا هم دوام لري. ځانو لاندې سره به د دې اونۍ خبرونه پای ته ورسوم. هیله ده چې دا خبرونه مو خوښه سوي. تر څو بیا هم راتلونکي اونۍ له یوې بلې موضوع سره ستاسو خدمت ته حاضرېږم. تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم.